سیاکا فراموش نکنین. نظریاتتان، ما منتظر نظریاتتان هستیم. برنامه ما اینجا به پایان میرسه، تا هفته بعد، خدا نگهدار.
السلام علیکم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په کابل کې 2 بجې سوې. په دې خبرونه کې به تاسو ته د ازادي په چپو کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام وړاندې سي. خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د افغانستان او سیمې او نړۍ اړوند خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جنیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي فساد د هیواد په امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کوي. او د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یو ترسره سوې څېړنه ښیي چې دې هیواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه سمه تګلاره ده. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړې او نیمه شپه یې وکړای سول ولسوالۍ ته ننوځي. دی وایي له بده مرغه د هغو حملو په نتیجه کې چې دوی پرون وکړې او اوس مهال د همدې ولسوالۍ دننه زموږ د ملي اردو، ملي پولیسو او د ځایي پاڅونونو کسان د افغانستان له دښمنانو سره په جګړه بوخت دي. د ښاغلي ردمنش په وینا افغان امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري او ډېر ژر به وسلوال مخالفان وځپي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي فساد د هیواد پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کوي. عبدالله نن په امنیتي او دفاعي سکتور کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په ګډه غونډه کې وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره کارونه سوي خو په لمنځه وړلو کې حکومت پاتې راغلی دی. دی وایي په امنیتي ځواکونو کې د اداري فساد اغیز دا دی چې په لویه قرباني او شنوم داغ ایږدي چې دا زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په دې برخه کې توجه وکړو. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی چې په دې غونډه کې وو وویل فساد په امنیتي ادارو کې یو مهم بحث دی او د ده په وینا که څه هم فساد په هیڅ ځای کې د منلو وړ نه دی خو په امنیتي ادارو کې ډېر اغیز لري. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي په کابینه کې د تغیراتو په خاطر د حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرایي ریاست ویاند جاوید فیصل نن یو خبری کنفرانس ته وویل د فواید عامه، اقتصاد او مخابراتو وزیران تیره اونۍ د حکومت لخوا معرفي سول. د وایي د کابینې بشپړ کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. موږ د تیرې اونۍ پر مهال درې وزیران او نور سرپرست وزیران معرفي کړل. موږ هیله لرو چې په دې برخه کې به پارلمان له موږ سره همکاري وکړي او معرفي سویو وزیر صاحبانو ته به د اعتماد رایه ورکړي. ښاغلی فیصل هیله څرګنده کړه چې د دغو وزیرانو له معرفي وروسته به ولسي جرګه دوی ته د اعتماد رایه ورکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. یو کورنۍ خبر بلا هم درته وړاندې کړم چې د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یو ترسره سوې څېړنه ښیي چې دې هیواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه سمه تګلاره ده. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یوه ویاند د چهارشنبې په ورځ وکړه، خو وی ویل چې د هغو افغانانو د استولو لړۍ به دوام وکړي چې جرم یې کړی وي یا یې چارواکي د خطر پېښولو وړ ګڼي او یا هم په مکرر ډول خپل هویت پر روشانولو کې له همکارۍ ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب سي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له خوا دغه څرګند خبرداری د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغو څرګندونو یو وار بیا تاکید دی چې پرون د ورځې په لومړیو کې یې ویلي وو چې د امریکا اټومي وسلې نه ماتېدونکې دي او دی هیله من دی چې هیڅکله له هغو کار وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر له دغه خبرداری څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر پر ګوام ټاپو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله د حملې ګواښ وکړ او وی ویل چې د څلورو توغندیو د توغولو د پلان په بشپړولو چې د ګوام ټاپو د سواحلو په 40 کیلومتر کې ولویږي کاروي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغه ویاند ستیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
Obviously, the Secretary General remains extremely.
دی وای واضح خبره ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس د دغه وضعیت دوام سخت اندیشمن کړی او هم هغو لفظی شخړو ناراحته کړی چې موږ یې شاهدان یو. پیونګیانګ د امریکا خبرداري بې ځای بللی او ویلي دی چې د امریکا له ولسمشر سره خبرې نه کوي ځکه هغه هیڅ دلیل نه لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هالی بروانه میاشت د اتریش پلازمینې ویانا ته ولاړه سي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې به له چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس د یوه امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی وایي چې دغه سفر د واشنګټن د هغې بیا کتنې یوه برخه ده چې په ترڅ کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون چې آیا تهران هغه عملي کړی څیړل کیږي. او د پاکستان لواک لیر کرایسیوی صدر اعظم نواز شریف پرون پر راولپنده کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې د ستري محکمه هغه پریکړه چې د یې د ناسبت سوی شتمنۍ په خاطر لدان دی لیر کړی رائے ورکوونکو ته اوس پکاوی دی. دا د محکمه پریکړه په ام محضر کې د نواز شریف لمړنۍ څرګندونې دي چې نوموړی یې د یو پلسیوی لاریون په ترڅ کې کوي. په دغه لاریون سره نواز شریف له اسلام آباد پیل کړی او تر لاهور پورې بځي. د لاهور د هغه د ګوند پیاوړی مرکز دی. نوموړی غواړي روشي چې د سترې محکمې دغه پریکړې د نفوذ نه دی کم کړی. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم نظریف نظر سره د آزادی رادیو روانه خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د آزادی پټپو کې د پروګرام کې د طالبانو پاړه د سعودي عربستان پر تاسو د ریس خبرې کوو. په کابل کې د سعودي عربستان شارج د افیر مشاری بن مسعل الحربی آزادی رادیو ته د دوشنبه پر زویل چریاس طالبانو ته د وی تورست ډلې پوسټر ګوري.
المملکه العربیه السعودیه تعمل مع الحکومه
دی وی د سعودي عربستان شاهي حکومت د افغانستان د خلکو له شرعي حکومت سره ولاړ دی. د افغان حکومت د ټولو دریځونو ملاتړ کوي. نن سعودي عربستان د ټولو هغو مخالفت کوي چې بې ګناه افغانان په نقشه کوي. سعودي عربستان د سولې د هڅو د پرمختګ هیله لري او ملاتړ کوي. سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د طالبانو د رژیم پر مهال د هغوی دولت په رسمیت پیژنده او تر روسیو داسې داوی کړي چې په سعودي عربستان کې یو شمېر کسان له طالبانو سره په پټه مرستې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو په وړاندې دریاز د نوي دریز هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته وویل که څه هم سعودي عربستان له طالبانو سره رسمي اړیکې له پخوا پرې کړي خو تر ډېره عربان له طالبانو سره په شخصي مرستو تورن دي او نوی دریز د افغان حکومت لپاره د هرکلی وړ دی. د سولې د عالي شورا مرستیال وایي چې دا د افغان حکومت هیله وه چې سعودي عربستان د سولې په برخه کې له کابل سره مرسته وکړي. شاغل الدین محمد د ریاض د دریز د بدلون یو علت هم د سیمې په سیاست کې بدلون یاد کړ او وی ویل
د علني موقف چې دغه کړی دی دا یو تغییر دی. اوس چې دوی دا موقف نیولی دی نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو دا یو هوساینده کار دی. اولې د قطر دفتر چې سړی ګوري نو ډېر فکر کېږي چې د دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي شاید د هغې پورې یو برخه د تړاو ولري.
سعودي عربستان چې پر اسلامي هیواد په هیوادو په ځانګړي ډول پر هغو هیوادو چې سنیان پکې اکثریت لري ډېر اغېز لري. نو د طالبانو په اړه د ریاض سیاست تغییر به پر دې وسله واله ډلې فشار زیات کړي. طالبان به وهڅوي چې د ایران او روسیې خواته مخ واړوي او که به طالبان سولې ته تشویق کړي نظر سه؟
بله تشکر آقای شیبر. شنونده های محترم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. قابل یادآوری است که این برنامه ما تا جایی که ما شماره گذاری کردیم 850 برنامه رادیو آزادی است. به هر حال مهمان های محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم محترم آقای محمد عمر صافی کارشناس مسائل نظامی امیل اعظم به استودیو ما در کابل تشریف دارن خوش آمدید میگوییم و همچنان منتظر منتظر آقای محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مشران جرگه هم هستیم که امیدوار هستیم اونا برسن به استودیو. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با آجی محمد صالح عضو لیسی جرگه تماس برقرار شد و محترم آقای الحاج غازی نواز تنی مشاور ارشد ریاست اجرائیه و رئیس شورای همبستگی اقوام افغانستان هم تماس برقرار شد و همچنان کوشش میکنیم با آقای ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل هم یک تماس برقرار شد. آقای
سرپل بله نظر صاحب تاسو د سرپل د والی د ویان خبره یاد کړه د دې لخر چې د ازادي په صفو کې روان پروګرام 2 ساعته ده په دوهم ساعت کې تر ډیره په دې باندې بحث کوي د طالبان او داعش اړیکې څنګه سره نږدې شوې دي. داسې ادعا شته چې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې طالبان او داعش یو ځای ملکیان په نقشه کړي دي او هغوی وژلي دي.
بسیار خوب چطور میشه که با آقای صافی رشته سخن بسپاریم؟ آقای صافی د این روزا میبینین چی د سطح بین المللی و چی د سطح داخلی و چی د سطح منطقه مسئله افغانستان یکی از مسائل حاد است، مبارزه با تروریسم یک مسئله حاد است و این صفگیری ها آستاستا معلوم میشه. موقف امریکا هم بسیار زیاد مهم است، اونا هم گفتن که باید در افغانستان ما شکست باید نخوریم. خب رشته سخن از شما از کجای موضوع داخل میشین به موضوع آقای صافی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به بیننده محترم رادیو شما. باید بگویم که وضعیت واقعا همچنان که شما گفتین وضعیت در حال تغییر است، ولی به اعتبار این موضوع طالب و موضوع داعش اگر بیاییم، موضوع طالبا امروز واقعا در یک حدی رسیده که طالبا هم در این نتیجه ممکن رسیده باشه که معزلی افغانستان به جز از رای مسالمت‌آمیز و یک جستجوی سیاسی برای حل معزلی افغانستان دیگه رایش ممکن نیست. ببینین شما این جنگی که در افغانستان فعلا وجود داره، این جنگ یک جنگ تاکتیکی و یا یک جنگ تقریبا چریکی نیست، علی این جنگ از این مسائل برآمده و تقریبا یک جنگ جبهه‌ای است و جنگ جبهه‌ای همیشه استوار است به یک لوجستیک بسیار بزرگ. به مو شکلی که نیروهای ما با 5.5 میلیارد دلار سالانه نیاز داره تا لوجستیک برش تهیه شوه، به مو اندازه طالبا هم به یک مقدار پول نیاز داره که برای خود لوجستیک تهیه کنه. قرار ارقام طالبا تنها در بخش ترانسپورتیشن 100 هزار موترسیکل داره، یعنی 100 هزار موترسیکل اگر روز یک لیتر تیل محاسبه کنیم 100 هزار لیتر تیل میشه. همچنان مرمی و مهمات و معاشات و تمام مسائل زیر کمیونیکیشنش اگر محاسبه کنیم یک مسئله بسیار انگفته است و وضعیتی که در خلیج رو به انکشاف است، مسئله موضوع بنبست قطر و کشورهای دیگه عربی و همچنان فشار بالای پاکستان، این مسائل است که طالبا علی آهسته آهسته به این نتیجه میرسه که اگر لوجستیک در قبال جنگ نباشه، این جنگ ناممکن است که تداوم پیدا بکنه. به مخاطر کوشش های از او هم شاید دمی باشه که چطور بتانه یک رای حل را پیدا بکنه. ما تا یک جای تا یک حد در مسائل صلح هم دخیل بودیم، یک چیزی از پگواش هم خوانده استیم که دو طالبا موافقه کرده بودند که اگر طالبا بتانه که کتی طرف مقابل که در افغانستان طرف قوی است امریکایی، اگر کتی از او بشینه آماده است که با دولت افغانستان هم باز بشینه، یعنی تمایل از او در این بخش بسیار زیاد است و امی یک حقیقت هم است که افغانستان دیگه معزلی افغانستان به جز از این که هر دو طرف یک ضربه بسیار محکم بخوره و تلفات دیگه هم تشدید پیدا کنه، دیگر رای حل برای بهبود افغانستان و رای حل برای معزلی افغانستان به جز از راه مسالمت‌آمیز و یا راه سیاسی و یا گفتگوی معزلت دیگه چیزی نیست.
بل صفای صاحب مننه او غازی نواز تنای د اجرای ریاست سلاکار هم په ټلیفون را سره ملګری شوه دی تنای صاحب خبرونه ته شرخ لې تنای صاحب په د خبرونې له پایله مو همدې موضوع ته اشاره وکړه چې د سعودي عربستان دریز د طالبانو په وړاندې تغییر شوی دی دغه بدلون ستاسو په باور د سولې خبرو باندې مثبت تاثیر پرې باسلی شي او که نه سعودي عربستان یوه مرجع وه چې له هغه لارې ممکن طالبان د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه او منفي تاثیر شاید وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم او تاسو ټول کارکونکي او محترم میلمانو قدمونه اوریدونکي د خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم زما په نظر باندې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان د حکومت رسمي دریس او څو عوامل لري یو طرف ته یو عامل زدا بولم چې په سیمه په کچا د کوم تروریزم په نام کوم جنگ روان دی د جنگ غسیږي تیزيږي او هر څه خطر احساسوي هغه خلک چې طالبان یې په خوا او هوګي درلوده یا په تیډول یا په بازار او بیس خپل اوس د دې ته د دوی نه د توریزم په نام چې د جنگ غتیږي تیزيږي یو ویرا خو پر شوی دی هر څو د دې نه څنګه د کوي د سیمه په کچه اوس سیاسي نظرونه د تغییر خطر روان دي بل خو زما په نظر باندې چې د ورستیو کې د طالبانو د په راداشي بازي مطبوعات طرفه دا وزونه پورته کېدل بازي ثبوتونه هم پېښ کېدل چې د ایران سره نږدې شوي دي ایران د دوی سره وسلې او کومکونه کوي په مختلفو برخو کې نه په دې خاطر باندې چې د ایران سره ډېر سخت دښمني لري سعودي عربستان زړه تر کوم یو عامل به دا هم دي او بل طرف ته دغه چې روس راکېږي چې د روسیې سره طالبان نږدې شوي دي دا امکان لري چې یو جز دی او نور دي او بل طرف ته د قطر سره چې په وروستیو کې د سعودي عربستان او ډېر شدید اختلاف راغلی دی دا اختلاف نور هم مخ په زیاتېدو دی اگر چې دا د مسلمانانو په نړۍ په ګټه نه دی نه دا هم یو عامل دی چې هلته د طالبانو یو رسمي دفتر موجود دی چې طالبان یې ځینې سیاسي فعالیتونه یا پروګرامونه جلسې په مخ بیایي دا هم یو عامل کېدای شي او را مشن د دې ته رښتیا خبره ده چې سعودي عربستان په نړۍ کې په مسلمانانو نړۍ کې په خاصا په عربي نړۍ کې یو غښتلی پیاوړی هیواد دی چې هلته زموږ مقدس ځایونه موجود دي هر څوک درناوی احترام لري زموږ توقع دا په خوانه به زموږ حکومت هم دغه او زموږ کول چې سعودي عربستان په دې کې رول ولوبوي د شول د فارا یو غښتلی پیاوړی رول ادا کړي او موږ هم د توقع چې امکان لري او بعض وختونه کې به د هاش مراسمو کې یا په داسې ځانګړي د روژماتي پروګرامونو کې د طالبانو بعض خلک هلته محرمین شریفین کې مېلمانه هم شول یو امید هم و د شول د فارا چې یو رول لوبول شي خو دا چې په وروستیو کې د نورو خطرات ولل کما چې د درې څلور عواملونه وخل په دې اساس د فکر کوم چې د سعودي عربستان د دوی مخالفت یا په تورشتي د علي معرفي کړه بل دوی په وروستیو کې د افغانستان سره هم اړیکې ښې شوې دي او زه فکر کوم د علاوه د دې نه نور داسې هیوادونه هم پیدا شي چې دا رقم څرګندونه وکړي دا رقم درجونه خپل کیو بل په امریکا هم په سعودي عربستان باندې مستقیما اغیز لري تاثیر لري د پخوانه سعودي عربستان د امریکا د تاثیر لاندې دی دا څه عواملونه دي نه اصلا د سولې پروسه په مجموع کې وزن ده متاسفانه نه په داخلي سطحه نه په خارجي سطحه یو ښه میکانیزم پیاوړی سیستم موجود نه دی هغه هیله چې د سولې لپاره به کېدی اوس تاسو ګورئ جنګ ورځ نه بلې ته په شدت مومي او د سولې لپاره کوم پیاوړی میکانیزم شتون نه لري او د سولې په حدیث سره فرص کې هم داسې خلک سړی راوستل در چې زه احترام ورته لرم درون سړی به وي خو د عقیدې په نسبت چې هغه د شیاو دغه نه دی دا ورونو نه دی په دې اساس هم طالبان د دې سره تعصب لري په خانه جمهور کړی دي دا عوامل دي دا په حکومت کې نور فسادونه هم شته ستونزې هم شته دلته نیمګړتیاوې هم دي چې د ولس او د دولت مرکز هم یو وطن په سلامت تاسو په نامه سره غلي ده ډېر عوامل دي د
خلکونه لري بله همدغه د اصول په برخه کې تاسو نه امید ښکاری لسافي صاحب څخه به پوښتنه وکړو صافي صاحب څه فکر کوئ چې اصول ته د سعودي عربستان د دریز له بدلون سره هیلې پیدا شوې دي او کنه هیلې لمنځه تللې دي البته د سعودي عربستان شارج دافي ازادي راډیو ته د دوشنبه پر اوسو ویل چې دوی د اصول هیلې لري او غواړي چې په دې برخه کې پرمختګ رامنځته شي
خا زه مخکمه ما په دې باندې تاکید وکړ چې دغه جنگ یو لوجستیکی جګړه ده ک په طالبانو باندې لاس ورځ هم مالی او نظامی مرسته بند شي نو دی هرومرو د یو فشار پترس کې صلح ته آماده کېدل شي ولې صلح لپاره هم ځینې عناصر او ځینې مواد مهم دي هر هغه اندازه چې د دوو متخاصمو ډلو ترمنځ فاصله زیاتیږي او هغه د وصل هغه امکانات یعنی هغه عناصر لمنځ ځي همغونه بیا صلح ته ناهیلي منځ ته راځي ځکه چې سعودي عربستان یوازینی ملک وو چې یوه هیله وه چې دوی د دوی هغه سابقه د دوی هغه پخوانۍ اړیکې د دې سبب کېدلی شو چې یعنی هغه اعتماد چې دوی طالبانو په دې دلوده په یو وخت کې نو کولی شو چې دوی د صلح د یو منځي پایس باندې ښه رول لوبولی وای نو هر کله چې دغسې یو ملکونه د طالبانو سره د یو طرف په مقابل کې واقع کیږي نو بیا زموږ لپاره د صلح د منځي کسانو هغه امکانات کمیږي که څه هم مونږ نورې لارې چارې لرو د صلح لپاره که په دې شرط د افغانستان دولت یو راسخه اراده یو عظیمه اراده د صلح لپاره پیدا کی دا امکان لري دا یو حقیقت ده چې طالب اوس یو موجود ده او دا یو ډله ده په افغانستان کې د دې لمنځه وړل د جنگ لارې دا ناممکنه ده نه نړۍ د دونه پیسې لري دومره توان لري او نه نور موږ سره څوک په دې برخه کې کومک کولی شي چې دا جنگ ته دوام ورکړي نو زموږ د دولت لپاره د افغانانو لپاره او د طالبانو لپاره هم دا ضرور ده چې دغه موږ ډېر پخوانی متل لرو چې وینه په وینه نه وینځل کیږي نور زمونږ لپاره جګړه د تحمل وړ نه ده باید دا زمونږ خپل منځي موضوع ده او ختم افغان ده دی ختم افغان ده نو په کار ده مونږ خپل لاس په کار شو ک د صلح رئیس هزاره ده خو بیا هم افغان ده یعنی مونږ دی افغان په هیڅ باندې باید یعنی هغه یو بیگانه سره ده کدا جنگم د پښتنو په منځ کې وي هغه تقریبا یعنی دی یو بل ژبه کسته اته کولای شي چې په ځین اخونو کې مهم تمام شي خو په هر حال د ټولنه مهمه صلح د یو فشار نه پرته نشي راتللی که مونږ په همدغه یو موقف کې اوسېږو چې په حکومت کې فساد روان وي ناهیلي موجود وي او زمونږ پرمختیا امکانات نه وي مونږ سیمې د لاسه ورکو نو بیا به زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته آماده شي چې صلح ته راشي که چېرته د ټرمپ ستراتیژي یو څه مؤثرات ولري او د جنگ په هغه عواملو باندې یو واقعي فشار وارد کی چې هغه د جنگ لوجستیک د پاکستان د قطر د همداسې ځینې سعودي یا امارات یا د نورو هغه غټ شیخان دي چې زه باور لرم چې د پاکستان د امریکایانو ته او نړیوالو ته دغه سورسونه یا منابع معلوم دي چې د کوم ځای نه دوی ته دا پیسې راځي او څنګه دوی دغه جنگ تمویلوي نو که چېرته د دغه ریشو باندې بحث وشي او دوی باندې فشار راشي زه باور لرم چې هغوی هم صلح ته کینی
بله تشکر خوب صافی صاحب شما خوب موضوع تحلیل کردین من تا آجی صاحب قاضی نوازتنه من یک سوال شما داشتون ایست که قسمی که آقای صافی میگه اگر طالبا را افغان قبول کنیم و یعنی وام به خاطر یک چیز مقدس که خودشان فکر میکنه اگر مبارزه میکنن در اون صورت گپایی که آقای صافی میگه 100% قابل تایید خواهد باشه منتها تا جایی که در این روزا مطبوعات تعقیب میکنیم میبینیم که در این جنگ افغانستان افغانا در بین خود جنگ نداره کلشان از خاطر دیگه کسا جنگ میکنن به طور مثال در این روزا نیویورک تایمز در 5 آگوست یک مقاله بسیار وسیع نوشته کرد که در او ایران در مسئله افغانستان بسیار مداخله داره و حتی قصه طالبان را بسیار گرم کرده که بعضی از آنها اونجا رفتن قسمی که آقای صافی قبلا گفتن به خاطر پیدا کردن سرمایه و پول یعنی تمویل جنگ شان در افغانستان اونا را به اصطلاح همکاریشان جلب بکنن فکر کنیم که حالا در مسئله افغانستان دشمنی های ایران و امریکا به مسئله افغانستان از یک طرف تاثیر داره، حال در این روزا یک جنجال دیگه هم خیست، روسیه و امریکا مناسباتشان بسیار خراب شده، تعزیرات و از این قبیل او هم به افغانستان ارتباط داره. هر کس که در خانش بینیش هم خون شد و بازم در مسئله افغانستان سب یک مشکل ایجاد میشن. یعنی اوتو چیز نیست که در مسئله افغانستان ارتباط نداشته باشه. در اینتر حال سیب ما چطور میتونیم که از صلح و از مسائل امیدواری و ایگه پا صحبت کنیم آقای تنه؟
بله، ما مخی هم اویل چه زموگ هیل زکر کمزوری شوی دی چه کلا دا توریزم پو نام دا جنگ دلتا افغانستان تره رای دلتا پو لزگون و زرا دیناتو قواتون و پو نام بند قواتون رغلل دا جنگ دی زور دلار کنترول نکو او نه متاسفانه د صلح د لپاره پیاوړی سیستم میکانیزم موجود شو. اوس تاسو وګورئ د داعش موجوده داعش په عربي نړۍ کې پیدا شوی و، په عراق و په سوریا و په شام په مختلفو ځایونو کې، څنګه په دومره هیوادونو کې چې ایران، پاکستان، هندوستان و منځنۍ آسیا دا ټول هیوادونه دلته موجود دي، د منځ هیواد افغانستان ته د داعش په نام په یو بده یو بد سیستم راغی، یو بده پروژه راغله، دلته ته ګورئ ورځ نه بل ته داعش یاتیږي. لدينا معلومات چې دلته په افغانستان کې جنگ، بهرنۍ جنگ دی، خارجي استخبارات راوړی جنگ دی، افغانستان په افغانستان خلک په دې کې قرباني کیږي. دا جنگ څنګه د افغانانو د پښتنو نه دی، داغه جنگ که تاسو یې جمع مخکې وویل بهترین مثال یې دغه دی چې څنګه د نورو هیوادونو ته نه ځي، د اسمان نه د بل ځای نه د هېڅ شکدم په افغانستان کې پیدا کیږي او یا روس کې وي. دا معلومات چې دا چا راوړی جنگ دی، دا تپل شوی جنگ دی، دا استخباراتي جنگ دی، متاسفانه د افغانستان په نقصان جنگ دی. دلته د رغبت جنگونه روان دي. او بل دا چې دا هم منم چې دغه لوجستیکي مسایل په دې کې دي، خو که مخکې چې سفی صاحب وو چې سعودي عربستان دا لوجستیکي جنگ دی او که د دوی حمایه نه وي ورسره طالبانو فشار دي، د طالبانو د سقوط نه وروسته، د دوی د نظام د سقوط نه وروسته سعودي عربستان هېڅ کومک په رسمي ډول د حکومتي طرفه د طالبانو سره نه کړی دی او نه یې کولو. ازان ته ویو د طالبانو په وخت د حکومت کې یو پوکر په رسمیت پېژندلی وو. زما په نظر باندې دا جنگ چې دی په دغې کې ډېر لوجستیکي مسایل مطرح نه دي. اوس د جنگ خارجي پروژې دي، بل چا راوړی دی، دا تنها د سعودي یا پاکستان یا بل یو هېواد باید پکا ونه چول شي. اوس ایران هم ښکېل دی، روس هم ښکېل دی، امریکا خو متاسفانه پخوانه ښکېله ده، د جنگ راوړی دی. که امریکا کله افغانستان ته چې راغله، که دوی زموږ د امنیتي ارګانونه پیاوړي کړي وای او زموږ ته ښه ټکنالوژي راکړی وای، زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه غښتلي کړي وای، زموږ ته شفافه اداره موجوده وای، د انتخابات یو ښه پروسه موږ ته پاکه شفافه موجوده وای، ولې به دا حالات راتلی؟ لدینه معلومېږي چې ټول پردي لسونه دي په افغانستان کې قرباني کېږي افغانان، خو دغه پر افغانان هم باید پایدار شي. تاسو خبره کوم وروره چې د موضوع نه وریاله چې په دا وروستیو سي کلونو کې پنځلس شپږلس کلونو کې چې کومه د ملي وحدت خبره وه لاسته راغلې وه چې تاجک، ازبک، هزاره، پښتون ټول سره ورونه کړي وي یو څه اندازه، اوس په د وروستیو یو کال کې دوه کالو کې ملي وحدت ته هم زیان رسېدلی دی. دا هم د افغانستان دپاره خارجي تصمیمونه دي چې په افغانانو کې کرکه او نفرت پیدا کړي. د دې دپاره دا ناامیدي ځکه ده، افغانان باید دومره هوښیار شي د پردی جنگ د خپل ملک نه وشړي او خپل منځ کې سره ورونه شي او خپل امنیتي کشتي ارګانونه غښتلي کړي او طالبان هغه راواغوښتلي چې د افغانستان ملي ګټه سره په ټکار کې نه وي، هغه باید په نظر کې ونیول شي. طالبان ورور ته هم موږ د غږ کوو، تر څو یو ولسوالي نه صحیح بېرته د لاسه ورکوئ، تلفات افغانان هم وژلی، ځان هم وژلی، تر څو به د جنګونه وي. راشي خپل ملاحظات مخته کوي، د افغانستان افغانانو سره سوله وکړي. دغه پردي خاینان چې رادرومي د استخباراتي جنګونه چې په افغانستان تپل کېږي، د مخه طالبان هم د دې مسؤلیت لري، افغان لوری هم مسؤلیت لري، هر مسلمان افغان د دې مسؤلیت لري.
بله، تشکر. خب آقای صافی، یک مسئله دیگه است که در یک مملکت یا در یک دولت مشکلات زیاد می باشد، جنگ و هر چیزی در تاریخ کلگی اثر تیر کردن، جنگ های بسیار، جنگ های دومی گپاس بسیار زیاد است، منتها مسئله سر رهبری و دولت مداری و حکومت داری است. در افغانستان ما می بینیم در این روزا بر علاوه مشکلات تروریسم و ایگپا، در بین خود رهبرای مختلف افغانستان هم چندان اتحاد اتفاق نمی بینیم. این بسیار دور نریم، دیروز بود به خیالم اگر من اشتباه نکنم آقای احمد ولی مسعود میگه که استبداد و دیکتاتوری در حکومت نگران کننده است، یعنی او چند روز پیش والی صاحب بلخ چیزایی گفتن یا دیگه رهبرا هر روز میخیزن یک چیزی میگن یکی دیگه را به شدت تنقید کرده میرن که خود کلشون هم در یک کشتی هم ششتن، در حال که کلشون مستقیم یا غیر مستقیم نمی صاحب امی دولت و دولت مداری در 15 سال گذشته بودن. اما اصطلاح مهم است میگه اگر قسم دوست داشته باشن حاجت به یک دشمن هم نیست، اگر ما سعی به یکی دیگه خدا پای خدا کش کرده باریم خو هیچ کس سر ما اعتبار نمی کنه. از این نقطه نظر اگه به موضوع نگاه بکنیم سعی چی باید شود، چی روی چی موضوعات صحبت شود که دولت قوی شود، رهبری قوی شود تا بتانه از اقه مشکلات خدا بیرون کنه سعی.
خب ما به این باور هستیم که جنگ افغانستان با وجود که ابعاد خارجی داره و یک جنگ خارجی است، از این که در افغانستان است و بیشترین عناصر و بازیگرایش افغان است، یعنی خود افغان است، او طرف هم ای طرف هم که می جنگه، ای بر می خوره برای خود ما افغان ها که تنها ما هستیم که با یک کمک ناچیز بیرونی می تانیم که این معضله را پایان نقطه پایان بگذاریم. ما یک مثال را میاریم وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم جرمنی به چندین مرتبه بیشتر از افغانستان ویران شده بودند. در اوج یک جای ما خواندیم که امریکا برای جرمنی برای جور کردن امی خط آهن شارش همو ترامبایی که میگه دو $1 میلیارد میته و رئیس جمهور جرمنی با کابینه خود فیصله میکنه که با می پیسه ما هم ترامبای جور کرده میتونیم و هم میتونیم که میدان هوایی و سرکای شهر جور کنیم، و وقتی که این کار یا میکنه و باز به دونر که امریکایی بوده برشان میگه که ما شما تشکر شما این پیسه که روان کردیم برای یک بخش بود ولی ما تانستیم که این دو بخش دیگر هم بر جور بکنیم. یعنی ببینین که او احساس و درد از او بودن که تانستن به یک پروژه 3 پروژه را جور کردن. ما هم اگر امی احساس با خود پیدا بکنیم و حس وطن پرستی را تازه کنیم میتونیم. ما اگر امی کسایی که اپوزیسیون است، کسایی که در دولت است، اگر فکر بکنیم اگر ما خدا نخواسته این نظام از بین بره، تمام از یا صدمه میبینن، بیشترین صدمه را ایا میبینن. ما خودت شاید صدمه بسیار کمتر ببینیم به خاطر که اوقدر چیز دیج نداریم، ولی کسایی که در اینجا بیلدینگ ها داره، سرمایه ها داره،
همینجا صافی سیم محترم شما خوب موضوع را یاد کردین. من تا ما یک انکدوت یک چیز به خاطر محمد زمور به خاطر از اینکه دیج خوب واضح شوه، یک روز در جرمنی تقریبا نصف شب بود میخواستم تیل بگیرم، در اوج یک بچه که تقریبا 17 ساله 18 ساله کار میکرد، باز او از کجاستی و من پرسان کرد از افغانستان، یا باز گفت سر از امی جنجالا و تروریسم طالبا که آمد. اون بچه 17 18 ساله به من میگه که شما در افغانستان نگذارین که دیگرا شما را بازیچه بسازه، میگه شما را هر کس بازیچه ساخته. حالا از اون خاطر او بچه 18 ساله یا 17 ساله ایره درک کرده در جرمنی هم ششته در مسئله افغانستان. چرا در افغانستان هر مملکت، ایران، پاکستان، هندستان، مثلا ازبکستان، روسیه، امریکا، از خود یک بازیچه پیدا کرده میتونه و با ما را از دور مثلا قمانده واری بازی میکنه، هر رقم که رقص داد همونطور رقص میتونه. از این چطور ما خود از بازیچه بودن خلاص بکنیم؟ خلاص مسئله است.
خب ما در سر از این موضوع بسیار زیاد فکر کردیم. ملت افغانستان شما میفهمید که در مدت 40 سال زیر جنگ بود، قبل از او هم حکومت‌های دیکتاتوری بود به شکلی نگاه کرده بود که و 2% از او باسواد بود، دیگه کلش مردمای نافهم بود. ما در یک مکتب داریم در سر کتابچه از او نوشته است که ناپوهی، غریبی و غلامی ده. ارگاه ما نادان نادان باشیم، بی سواد باشیم، بی تعلیم باشیم، به غیر مستقیم غریب میشیم و غریب استیم و باز غیر مستقیم غلام میشیم. این یک حقیقت است تا که ما به این حقیقت پی نبریم، اینمی قسم مشکلات خواهد بود. ما پس میم دسر موضوع امی مشکلی که بنبستی که امروز حکومت افغانستان و مردم افغانستان با او مواجه است. ببینین حکومت داری یکی از اصولش رهبری مردم است، مدیریت مردم است. چه قسم بتانی ملت ها را، مردم اقوام رهبری خوبتر بتانی؟ متاسفانه حکومت ما تا یک حدی را در این اصلا ناکام بوده و نتانستن که یک رهبری خوبتر را به وجود بیاره، یعنی مردم کله ها را رهبری بکنه. به مخاطر از هم پاشیده رایستن و هر کسی که امروز میره ما نواقصش میبینیم. شما ببینید، ما یک موضوع تکنیکی را اشاره میکنیم. امی مردمایی که علی مخالف دولت شدن، یعنی از دولت ناراض هستن، شما ببینید یا کسایی هستن که امی اردو را نیروهای امنیتی افغانستان امیا ایجاد کردن. شما فکر کنین که وقتی که یک رهبر ناراض باشه و عسکری از او بچه ماما و کاکا و عسکرای سابق از او یا مجاهدین از او در صفوف اردو اوجا جنگ میکنه، هیچگاه جنگ نمیکنه. پس جنجال بین این سیاستمدارا مشکلش با مردم عام یعنی مواجه میشه. شما ببینین موضوع جانخیل، موضوع قندهار، مسئله سریپول، این تمام مسائلی است که این تو ناخودآگاه رخ نداده. اینی کسایی هستن که
صافی صاحب
و کسایی که در اوج اسکر است و هم بله. دل نمیخوای که جنگ.
صافی صاحب محترم، البته کساسو همدغه بله. تحلیل تراشو تیر کال د ملي وحدت د حکومت ټول مشان سره یو لاسو، لیکن تر سشکل امنیتی وسه خراب و او سشکل بهتره شوه ده. کم شارونه تر تهدید لاندې دي. د ازادي راډیو د راپورونو لمخې د افغان ځواکونو حتی تلفات هم تر تیر کال کم شوی دي. محمد هاشم علي کوزي د مشان او جرګې غړی هم په د کابل استودیو ته راغلی دی، هغوی ته هرکلی وایو. نظر صاحب، لیوې خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته ورشو، بیا به د علي کوزي صاحب نظر هم واخلو.
چی خواهد شد و چی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل کندیمای زور است جبریز.
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، در تلفون شمیره مو دیزه تکراروام 0909-203-540 تا بله شمیره در 0900-822-755. یو آوریدون که پا تلفون پا لین که راسته ده، میره بنیو که یه ازاری پسپوک پروگرام ده. بله،
السلام علیکم. توخیم در زابل ولایت تسجیل و لفالی خصیص سر پتماس کن
تاسه
و محترم و ممنون فول و تخبری میتونی هلی ورند پر
مهربانی توخی سب.
از ما محترم کنی صاحب در خدا پسان در لکتنگ که زدیت نظر صاحب و این که کتیر موز طالبان پا افغانان و قبول کو یعنی دی پا افغانان ندی پا البته که موز قبول کو. از ما لاغد در خدا پسان در که ته د طالبانو په خارجي نظر ګوري، آیا دا خارجيان دي که څه د طالبان دي؟ پر دې باندې که نظر ورکړي، آیا د افغانان هغه خلک بولي چې هغه فقط ترکمن دي او پښتانه او نور تاجک دي ته طالبان ته دغه نه وایي نو افغان نه وایي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا دغه شهزاکر چې دا خبره ورکړې ده، آیا دا د دې حکومت رسمي نظر کردن دی او کدا اسی خبر و در کابل حکومت په دې خوشاله کاوه؟ ولی حکومت رسمی اعلان نکړي د سعودي حکومت صدا طالبان ترورستان دي یا دا بد خلک دي؟ نو په دې حالت کې کومه ته جواب محترم
نه
یا صافي صاحب راکړي چې بل دې د خبر مهم دی.
مننه. یو بل اوریدونکو راخلو، ازادي پڅوک پروګرام دی.
بای،
سلام.
وعلیکم السلام.
جوړ ډېر بری الله روان يم غزنی ولایت
نه. مهرباني
که زما خو دا نظر ده، شخصي نظر ده، چې دا د سولې په نامه باندې تش شعارونه ورکول کېږي. ښه ځوانی مثال په تاسې فلسطین یادولای شو، دا 40 کاله وري دغه د سولې په نامه باندې شعارونه ورکول کېږي، بیا هم هغه د اسرائیلیان په مخ راځي او مخته را روان دي. دلته هم زما په نظر باندې هسې شعارونه دي او په عمل کې څه نشته.
بله، یعنی ستاسو مطلب څوک دی؟ یعنی دولت څه نه کوي او که طالبان اعلان نه کوي چې سوله نه کوي؟
نه نه، طالبانو واضح دریځ ده، طالبانو خو ویلي دي چې باید خارجیان ووځي. دولت سوله نه کوي په عمل کې او امریکایان سوله نه غواړي، ځکه هغه په جنگ کې ګټه ده.
بله، مننه د ستاسو نظر. خو یو خبره ده، تیر کال وړم کال چې کله خارجي قوا وتلې په افغانستان کې جنگونه نور هم تیز شول. یو بل اوریدونکی راخلو. ازادي په صفو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. بله، مهرباني.
د سول رئیس چې ابل و چې خدای دی وبخښي چې وفات شو، یو وخت کې طالبان ډېر دوته چمتو چې موږ باید دو دولت سره صلح وکړو، او ډېر حتی زیاتره مشران یې راغله افغانستان ته چې ویلې موږ صلح. یا متاسفانه چې ورته مریضي پېښه شوه چې وفات شو، باد دېغونه سرپرستان صلح کته پور، باد دېغونه بیا یو رقم جنگ زور واخته. ستاسو مېلمانونه مې چې دا پوښتنه ده چې واقعا د افغانستان حکومت صلح غواړي او نه جنگ؟ که دوی صلح غواړي، ولې داسې ښه ښه شخصي او لوړ لوړ خلک نه هغه مقرروي چې هغه طالبانو کې هم نفوس ولري او هم خلکو کې؟ طالب خو بل نه دی، همدغه همدو ځای دی، همدو کلي دی، همدغه ولایتو دی چې دی جنګ کو. نور دا خو نه راځي، موږ په پلاپ پاکستان اچو، که په ایران اچو، ټول نه دی. دونه ښه دی چې راځي کور په کور وګرځو چې ورته وایي چې وروره ته مستو ته طالب څه کوي؟ طالب تو پل جوړوي، پلچک جوړوي، چه جوړوي، نه مکتب جوړوي، چه جوړوي؟ راشه دو دولت سره همکار شه، اردو سره همکار شه، پولیس سره همکار شه، ملي امنیت سره همکار شه، څو د وطن جوړ کو. که دوی داسې واقعیت خلکو ته ما پوښوای ورکو، هم مرزه صلح راځي. دولت هم هسې په فساد کې کاکان وي چې یوه دوسیه ورشي په میاشتو میاشتو نه جوړوي خلکو ته، لږ ابرومند خلک وي ورته لیارې جوړوي، وباندې ورته رقم رقم دوسیه ورته جوړوي، لږ ابرومند خلک چې په کلي کې وي هغه ته یوه دوسیه جوړه کړه، هغه لوړ شي بندي یې کړه، لوړ شي په خپله په مخ. ما مېلمانونه دا پوښتنه دي چې تاسو وایي د دولت واقعا صلح غواړي او نه مسې شعار؟
مننه، ستاسو نظر مو
شمو غواړم. بله
بله، مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو. اسدی په څپو کې پروګرام دی. بله،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په لین کې یاست، مهرباني.
څروسته تاسو ته زریب سي تاسو ته مېلمنو ته ترې ته سلامونه وکړې. وعلیکم
تشکر.
انسان الله ما له پکتیانا څنګه خو دا لرم چې سعودي عربستان ویلي دي چې طالبان ترهګر دي. زما زمرمنه دا پوښتنه ده چې څنګه په دومره تېر وخت کې، اول چې طالبان کله په افغانستان کې په نویمو کلونو کې واکمن شول، نو لومړی هېواد پاکستان و، دویم سعودي عربستان و، دریم امارات و چې دوی په رسمیت وپېژندل. او بیا طالبان د هغوی په کومک، د هغوی په مرسته ان تر د اوسه پورې جنګېږي، جګړه پر مخ وړي. دا یو سوال دی له مېلمنو څخه، کوم راتللي نه دي چې سعودي عربستان اوس وایي چې طالبان ترهګر دي. دویم پوښتنه او دویم سوال مې دا دی چې صلح به څنګه وشي چې طالبان صلح ته راشي؟ اوس بیا افغان حکومت د طالبانو سره د جنګ په برخه کې، یا د جنګ دپاره، د نوي جنګ د پیل دپاره څلور کلن پلان ترتیب کوي، او نوي امریکایان راځي د دې په خاطر چې طالبانو سره جنګړه لاړه شي؟ دا درې ورځې مخکې، یا دا لس ورځې مخکې تقریبا د مسلمان د جانخیل ولسوالۍ دوه وارې طالبانو لاسته ولوېدا، نن هم د طالبانو په لاس کې ده، مخامخ جګړه روانه ده. طالبان ول څومره سخته قرباني کوي؟ که طالبان رښتیا بهرنۍ پالیسي په مخ وړي، بهرستان دي چې هغوی د بل چا د ګټو دپاره هم د ځانه بم تړي او ځان ته چودنه ورکوي. آیا په دې حکومت کې په د درې نیم لکه اردو کې داسې یو څوک نشته چې د ځانه بم وتړي، طالبانو په منځ کې اوردي؟ سره د وطن احساس نه دی، وطن نه دی؟ که طالبان ولې د بهرنۍ دپاره هغوی د ګټه لپاره ځنه قرباني کوي.
مننه
مهمه خبره.
مننه استاذ سوال مو واخ. مننه استاذ سوال مو واخ. سوس په میلبنو ته مخ کړو نظر سره.
بله اول به محترم آقای محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مشران جرگه ما قیمتیم برشان خوش آمدید تا میگیم سوالا را شنیدین الکوزی سه به شکل کوتاه و جوابتون خوش میشیم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در طول مخ که جناب صافی صاحب تا او استاسی طول دوستان و زموږ د ازادي رادیو طول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او د ټولو مخکې د افغانستان ټولو شهیدانو ته دعا کوم او الله جل جلاله دې جنت او فردوس په نصیب کې او کورنۍ ته دې الله جل شفا ورکړي هغه زخمیانو ته چې د افغانستان د ساتنګ لپاره خپل وینه توی کړي دغه ته دې الله جل شفا ورکړي. رابسو چې د ځینو دوستانو د سولې پروسې په اړه خبري وکړي چې سولې د وادت ملي حکومت سولې غواړي کې نه غواړي. تاسو وګورئ چې موږ په وارو وارو ویل دي چې سوله هغه شی دی چې الله او د الله رسول خوښ کړی دی چې باید سوله وسی. دا بیا خصوصا خپل د افغانانو سره مشخصه د سولې طرفداري او د حکومت په نمائندګۍ به مش خبره نه کوو. خو موږ صرف دا وایو دوی ورونه ته دا وایو چې موږ هم پر دې باندې ټینګار کوو چې باید سوله وسی او د سولې په پروسی کې هغه خلک ځای پر ځای سي لکه دوی چې مهرباني وکړه چې مخکنی د سولې شورا رئیس خدای دې وبخشي چې دغه په وخت کې طالبان راتلل او دې ته چمتو و چې د سولې د پروسې سره ځای سي او کله چې د حق ورسېدی او سرپرستانې سولې او نور علاوه طالبانو برته د سولې د پروسې څخه ډډه وکړه او د سولې پروسې ترانله. خو موږ پر د وادت ملي پر حکومت باندې مشرح کوو چې د سولې په پروسې کې واقعا هم د دې د ورور د خبرو په تایید باندې چې هغه خلک باید د سولې په پروسه کې وګمارل سي چې هغه د طالبانو سره روابط ولري او د طالبانو ته قناعت ورکول سي طالبانو ته د سولې ژغ ورسول سي او طالبانو ته ویل سي چې راسي د وادت ملي د حکومت سره خپل هغه او مشروع او قانوني غشتنې چې تاسو یې لري هغه د دوی سره شریک کی او د دوی سره خپل غشتنې وکي او د نورو نړیواله سم خپل غشتنې وکي. نو موږ دا وایي چې موږ هم طرفدار د دې چې د سولې وکاو د وادت ملي حکومت هم دا وایي چې د رئیس جمهور اشرف غنی هم دا شوار دي چې باید سوله موږ غواړو او د اجرایه رئیس هم دا ژغ دی چې په خلو او په دې قدوی وای چې موږ سوله غواړو. نو دروست پر مشتنه مال میږي چې دوی سوله غواړي کنه غواړي هغه باید دوی د ویندوی سپشتنه وسی چې دوی د سولې طرفدار دي. دوم رابه سود هغه دوست چې د سعودي عربستان حکومت وای چې طالبان تروریستان دي او د دوی په وخت کې اولین یو د پاکستان او سعودي عربستان و چې طالبان په رسمیت پیژندل و او نن طالبان ته په تروریستان وای. هغه هم د سعودي عربستان خپل کار دی او دوی خپل به د غرجابي کړی چې په کوم د لایلو باندې تاسو وګورئ چې نن موږ د طالبانو ځینې هغه کارونه کې طالبان کوي او کې د طالبانو د نامو څخه هغه ډلې چې په ګډي سوي دي چې په مسجدانو کې هغه انتیاري عملې کیږي چې تاسو په داسې ورځ مخ کې ولیدل چې په هرات کې اوسو داسې په نورو مسجدانو د خدای په کور کې هغه سیا انتیاري عملې او هغه سوي دي چې د خدای کورم شي سوي په هغه کورونه کې په هغه د خدای په کور کې ډیر خلک په شهادت رسیدلي دي. نو دغه کارونه مشتاش ټول مسلمانان یو مشتاش ټول د خدای د کلام او د خدای د رسول د ټول دغه پایبند باید پرغه باندې ولاړ سو. نو که دغه کارونه طالبان کوي چې په مسجد کې انتیار وکي او انتیاري راځي په مسجد کې زموږ افغانان او زموږ ولسی خلک او نور خلک ټول په شهادت رسیدي دا خو زوام چې د اسلام د نگاهوم دا شکار نه چې په مسجد کې زموږ خلک په شهادت رسیدي او یاد وین ولې بيږي او دوی ته د توریستانو لقب ورکول یا ځینو دوستانو چې اشاره وکړه چې طالبان خارجان دي مطلقاً زدار د ونش طالبان خارجان دي. طالبان د دی افغانستان بچان دي او د دی افغانستان وسیدونکو دي او مشتاسې ټول پیژنو چې هغه خصوصا د لوی کندهار او د لوی پکتیا او د کندوز او د نورو ولایتونو کې چې غنن په جنگ کې جنگیږي رهبری د دوی خپل پر غاړه ده. خدای دې چې د دولت سره په همغږي کې نه دي او د دولت سره په پرځینو مشکلاتو څونو زوانی په جګړه راغلي دي. نو دې ته مش خارجانو سوالې افغانان دي هغه د دوی سره چې جرم کوي او افغانان شهیدان یو افغانان وژني هغه د دوی خپل هغه د چتاس پوجي چې جرم دي چې یو مسلمان بل مسلمان وژني دا ز په مطلقه توګه تاییدوم نه چې باید یو مسلمان څوک ژوند واخی چې یو مسلمان روزنه او مشکلات او سنج تاس ته معلوم شي په سره کم غټیږي او بیا دوی په یو مرمه یا په یو دغه غز موږ مسلمان ورور په شهادت ورسی او خپل ژوند نیو اخی. نو زه دا وایم چې پر افغانیت او د عربستان او د حکومت روس رو تغدوی باید خپل جواب وایي.
بله
خپل دا نظر دی چې
بل الکوزه چې مننه البته یو یادونه سبا هم وکم د سعودي عربستان شارج دافر او د سفارت چارواکو ازادي رلوته ویلی وو وشته مرکه مور سره درلو د غوی ویل چې دا د سعودي عربستان د حکومت دریز ته چې دا اعلان کوي چې طالبان ترهګر دي او دوی د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. نظر سب د خبرونه پترس کې بيخي د سولې په خو لاړو موضوع دا ول چې د سعودي عربستان موقف
تناسل درستان یک شری ممالک دیگم. بله آقای نواز تنه مشاور ارشد ریاست اجرایه هنوزم در تلفون هستین؟ انشاءالله تلفون دن قطع نشت. میشنوین صدای منه تنه سیب؟
بله
همینجا تنه سیب همینجا سوی تفاهم نشه این مسئله که طالب حقیقی که برای خدا و برای وطن مبارزه میکنن رو کسی که تزوا مشکلات نداره. مشکلات کسایی است که نفرها رو میکشن بیگناه با فرمان دیگرا. عالمی موضوع در این روزا بسیار زیاد گفتیم ها چیده. مثلا ملا منصور که به ایران رفت و باز آمد در راه کشته شد از این قبیل مسائل. در این موضوع آل معلومات ها برآمده که نیویورک تایمز میره تایید میکنه که ایران میملا منصور و نماینده طالبان در اون وقت که روسا در اونجا یک میتینگ کرده سیب اینال فکر کنین این یک طالب ساده و تندوس ای که پاره دیگه قسم میبینن منطقه کل اگه خارجی ها گفته دو زده میرن با خودشان میرن در ایران که در روسا میشنن و برادر معلوم نیست که چی میخورن چی مینوشن چی قسم میکنن سیب. از او خاطر یعنی این موضوع باید یک قسم واضح شوه. یعنی رهبرا طرفدارای خود اگر فریب بتن فریب ازیر ما میگیم نخوریم. یعنی یک افغان هیچ وقت نمیکشه، یک مسلمان یک مسلمان نمیکشه. ای به فرمان دیگرا یکی دیگر میکشن، به شیطانی دیگرا، به شغل و راپورای غلط یکی دیگر، به جان یکی دیگر دشمن میشن. ما میخواییم این از یه چیز خلاص شویم سیب که چطور حتی در این روزا نشان میتن در تمام تلویزیون های دنیا نشان میتن که حیوانات میره دیگه حیوان که در او غرق میشه نجات میتیش. ای چطور انسان هست که یکی دیگر هیچ رحم ترحم ندارن، یک دوست خود حتی همسایه خود به نام دشمن و به نام چیز یا فریب خارجی ها میکشن. از او خود تنهی سیب چطور میشه که افغان ها عظیمی مشکلات خلاص شون، عظیمی تبلیغات دروغین نجات پیدا بکنن و در عمل سیب یکی دیگر نکشن بستلا؟ چی میگن تنهی سیب؟
بله اول خدای چې زه د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا د ادرس نه خپله نمایندګي نن کوم. دا چې زه د ریاست اجرایه ارشد سلاکار یم خو موږ خپل ویاندیان لرو او زما د نن غږول د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا ادرس دی چې زه یې مشرتوب په غاړه لرم. رابشه مې د دې ته چې اوس خو دا جنګ دی. طالبان رښتیا خبره ده چې افغانان دي او دا منم چې بهرنیان هم کېنتلي دي، راغلي به وي په ډېرو جنګونو کې بهرني خلک ونیول شي د مختلفو هیوادونو خواخوږي خلک دوی لري چې د دوی پولیسي سببوي. خو د دوی رهبري یا د دوی په یو وخت کې چې نظام و چې دوی ړنګ کړو د امریکا په مرسته ړنګ شو او په یو وخت کې یو غټه اشتباه وشوه. دوی خپل چې کله د طالبانو حکومت سقوط وکړ دې مدرسو ته کورونو ته کاروبارونو ته تجارت ته لاړو سیاست نه پسند شول. دوی پرېنښودل شول چې آیا دوی سیاست کوي، دوی بزنس کوي، دوی د نظام سره همکاري کوي که مخالفت کوي. په یوه وخت متاسفانه چې بزیا حمله شروع شوې او بزیا نیول چلان شول او دوی د جمعتونو کورونو کې په مدرسې کې په جمعتونو کې خوندي نه شول او دوی جنګ ته مجبور شول. دا جنګ اوس په جنګ کې په موخه متل دی چې په جنګ کې حلوا نه ویشل کېږي. دا جنګ اوس متاسفانه چې بیخي د وحشت طرف ته لاړو. په دې کې په جمعتونو کې هم چاودنې کېږي، په دې کې بېګناه خلک ملکیان په بازارونو کې هم کېږي. خو زما په نظر باندې که د طالبانو اصلي مشران چې دي دا منم چې دوی په جنګ افغانستان دا جنګ موږ د جنګ ته د حل لار نه وایو. دا جنګ د افغانستان د ستونزو حل نه دی. په جنګ باندې دوی د هدف ته نه رسېږي. خو دا جنګ اوس دومره تیز شوی دی، غټ شوی دی چې په دې کې متاسفانه ډېر زیات بېګناه افغانان په شهادت رسېږي، هره ورځ نه بلې ته زیاتېږي. زما په نظر باندې طالبانو ته هم پکار دی اگر چې دوی بعضې ویاندیان دوی دا خبره کوي چې موږ ملکي تلفات د سر په نظر کوو، دوی باید عملي اقدام وکړي تر څو چې افغانانو را قتل نه شي او بل دوی د سولې دپاره او مکانیزم هم جوړ کړي.
بله الکوزه صاحب تاسو ډیر مهمه مسئله ته اشاره وکړه. که هر وخت د سولې خبره کیږي فرزند دغه وسم په دې خبرونه کې که څه هم زموږ تر ډیر هدف دا و چې د سعودي عربستان دریس روشانه کو، خو خبره سولې ته ولاړه. د سولې په برخه کې دا خبره کیږي چې د سولې په عالي شورا انتقاد کوو، په حکومت انتقاد کوو، اجرایه ریاست باندې انتقاد کوو، پارک باندې انتقاد کوو، لیکن هیڅوک هم دا نه وایي چې طالبانو یوه بیانیه هم نه ده خبره کړې، یوه دانه. چې پیغه کې وای چې صلح غواړي. شرایط وړاندې کوي نه شرایط وړاندې کوي چې خارجیان دی ووسی چې کله خارجي قوی له افغانستان وتل په افغانستان کې جنگ نور هم تیز کو. دا اوس هم که فرضاً د خارجانو هم همدا دلیل ټینګ نیولی دی چې په افغانستان کې جنگونه تیز شوي دي چې نور عسکر راځي. خبره ده چې دوی حتی سیمه ایزو قمندانانو اعلان نه ده کړی. فرضاً دغه نن حکومت فرضاً د افغانستان حکومت ته یو تعداد خلکو رایه ورکړې ده. د غزو نظر صاحب چې دلته ناست موږ خو بې طرفه خلک یو. د درېمګړي په صفت باندې فرضاً همدا خبره کوو که چېرته طالبان سوله غواړي و دي کې د یوې میاشتې په مخه د اوربند وکړي په یوه ولایت کې د اوربند وکړي. همدغه د رسنیو له لارې به په حکومت باندې فشار خلک راولي سي. حکومت خدای ته وګوره بس افغانان باید نور ونه وشل شي. نظر صاحب چې بیرته خپل موضوع ته راوګرځو.
بله خب به هر حال خب موضوع خود ما بیاییم. آقای الکوزی شما چی فکر میکنین حال در قسمت حال ما 1-5-6 دقیقه وقت داریم. تغییر سیاست سعودی در منطقه باعث از این خواهد شد که دیگه من مالکم تغییر به سیاست خود در افغانستان یا نیزیم؟
د سعودي عربستان سیاست خصوصا د افغانستان په مورید کې چې دوی پیلن غوړه کړی دی دا د افغانستان د وحدت ملي د حکومت سره دوی د خپل همکاري او د خپل همغږي او د خپل حمایت په خاطر باندې چې موږ د افغانستان د وحدت ملي د حکومت سره حمایت کوو او د دوی ملاتړ کوو. هغه ډلې هغه کتایشت هغه طالبان دي هغه که نور لشکری توایبا او د پاکستان نور هغه ډلې چې راځي نن په افغانستان کې جنگیږي هغه چې هغه څوک دی هغه په افغانستان کې جنگیږي هغه دوی هغه لقب ورکړي چې هغه تروریستان دي. دا د دوی خپل کار دی خو د وحدت ملي د حکومت لپاره د سعودي عربستان دا خبره او دا سرګندونی د دې حکومت حمایت لپاره او د دې حکومت ملاتړ لپاره ډیر مهم او پرځای کار دی چې سعودي عربستان یو اسلامي وادي او تاسو ټول مسلمانان د سعودي عربستان د علماو پریکړه ډیر درناوی لري او ډیر د قدر په سر ګورته ګوري. خو زه فکر دا کوم چې طالبان ځینې خلک چې هغه فکر کوي چې مخکې طالبان رااله او تاسو ته ټول مخکې هغه یواد و چې طالبان په رسمیت پیژندل او نن بیا تاسو خپل طالبانو ته د تروریستانو لقب ورکوي. آیا په هغه وخت کې چې طالبان تاسو خپل دوی ته دغه ورکول په رسمیت پیژندل حمایت مرسره اعلانوه او تاسو غوښی دلته د طالبانو په سنگرونو کې د سعودي عربستان غبسونو چې په دخترانو په وخت کې نور کې علاله دل هغه تر تل ټول افغانستان د شهیدان دي چې هغه د اخترو د د د د قرباني غوښ دلته طالبانو په کمربند کې خوړلې. نو په هغه وخت تاسې دوه حمایت کومک سره کوه او نن تاسو دغه قبر کوموش پر سعودي عربستان باندې د ځخ کوچ پر دغه دریز باندې چې دا وڅ غوړه کړې چې سبا ختای مکه چې بیا د دې سب شمانه نسی چې بیا یو بل ډل راشي دغه حمایت ونکي. نو موږ دوی ته دا وایي چې دغه ډلو حمایت وکړي چې هغه د افغانستان د افغانستان د اصول او د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د منابعو په ګټه یو د افغانستان ولسونو ته په درناوي د ټولو هغه څوک افغانستان کې ژوند کې هغه ټول ته د قدر پسترګه وکتل سی او څوک چې د افغانستان خرابې غواړي څوک چې د افغانستان اشغال غواړي څوک چې د افغانستان کې دربردي غواړي جنگ غواړي مکتب خرابې مدرسه خرابې مسجد خرابې او سړک خرابې خلک په شهادت رسي دغه خلکو باید دوی دغه لاس پر دغه سبا دی لاس پر سر سی او دغه حمایت او ملاتړ باید دی ونه.
مننه علي کوزي صاحب. البته زه بخښنه غواړم مخکې تني صاحب خبرې کوله ما تاسو نوم واخستیر وتم او البته دی شک نشته. البته د سعودي عربستان شارج دافیر چې کومې خبرې له ازادي راډیو سره کړې دي دا ویلي دي چې د ریاض موقف داده چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او د کومې ډلې ملاتړ نه کوي. د خبرونې تقریبا 2.5 دقیقې پاتې دي. د دې له خاطر چې دا موضوع راټول کړو نظر صرف
بله صافي صرف شما یک جنبندی بکنین. در قسمت دوم موضوع ما همی همکاری بین طالب و داعش است و همین جنگایی که در شمال میشه و استراتژی از روی ازو صحبت میکنیم. در قسمت اول از این عربستان سعودی و ایران از ویگپا یک بیغم شیم یک جنبندی کنین سب.
خب زه فکر کوم چې دلته څو مسلې دي. دا چې سعودي عربستان بل د شلو کلونو نه هغه کیک چې په خپل جوړ کړی دی اوس وایي چې دا کیک د خوړلو نه دی نو تعجب دی. خو دې کې څو ګټې د سعودي عربستان دي. یو دا چې قطر چې د دوی مخالف یو هیواد دی د طالبانو ته د دفتر په درلودلو سره یو نوی امتیاز ممکن دی د امریکایانو نه واخلي او په یو وخت کې کچېره د صلح خبرې راتیزيږي چې ممکن ده د اوباما په د ترامپ استراتیجی کې دا اولویت ولري، نو په هغه وخت کې کېدای شي قطر یو پېشتازه ملک وي په دې کې، یو د دې له خاطر سعودیان غواړي چې قطر نور هم زاویې ته بوزي، او لبل اخر طالبان په دې نږدو کې د روسانو چینایانو او د ایرانیانو سره نږدې شوي دي چې دا هم د سعودي ګټې په ټکر کې خي، نو په دې خاطر باندې سعودیان نور نه غواړي چې طالبانو سره خپل اړیکې ولري. خو په هر حال زمونږ لپاره ګټه د زمونږ د هیواد لپاره د حکومت لپاره ګټه به همداوي چې سعودي عربستان تنها نه دی، د یو اتحاد مشري کوي چې مصر، بحرین او امارات او ځینې نور هیوادونه ورسره دي، هغه به هم په یو شکل باندې د طالبانو سره خپل اړیکې قطع کوي، او یا ځینې شیخان چې دلته مرستې کولی هغوی به نور مرستې نه کوي. او په همدغسې حال کې به د افغانستان حکومت لپاره هم یو ملګری پیدا شي چې د په هغه لابي کې چې غواړي پاکستان تر فشار لاندې راولي چې طالبان سره خپل مرستې قطع کړي، دا به هم د افغانستان حکومت لپاره نورم اسانه شي چې وکولی شي د خپل خبره په کرسۍ کې نوي او امریکایانو ناټو نړیوالو ته قناعت ورکړي چې طالبان تنها مشکل نه دی بلکې پاکستان اصلي مشکل دی چې دوی ته لوجستیک او تجهیز او تمویل ورکوي. نو دا یو مثبته نقطه ده، که څه هم په صلح کې به یو لږ څه ستونزې موجود وي، ځکه د سعودي عربستان په شتون کې به ممکن